یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه د لس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دوسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو پستم بلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزیرا وایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزیرا د خبرې پرون سه شنبې د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 14مه په غیر دولتي او بهرنیو کورنیو موسو کې خزینه له کار منی کړي او ویلي چې اکثره خزي په دې موسو کې کار کوي. کار یې کول اسلامي حجاب نه مراتوه. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنیو موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 14مه ویلي وو چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت و غوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي. له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. هغه کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې اوزوان د دې لپاره چې د دې لپاره په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویر له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرونی په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د نن چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبری غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو د دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په خبري کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع به وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپله د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ باندې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه وو شتون نه و پکې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. نړیوال مسایل ته به هم دم شو. ملتیا مغوار
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم چیړي. د دې وزارت وایاند نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په اوس وخت کې افغانستان لپاره د برټانیې شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې ځنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزې وسیړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او پیاوړی اصولي دریز خپل کړي. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازدافیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مېرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له ښځو او نجونو د تعلیم او کار د لومړنیو حقونو په اخیستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسته رسوونکو موسسو سره د کارکونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چې دي هغه له ځنډ سره مخ کړي دي. هغه مرستې چې له ترلاسه کولو پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو دا پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت، ازادۍ او د غږ په خپ کېدو باندې یو برید دی. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنېدو رئیسی په افغانستان کې پنجونو او ښځو باندې تر ډېره محدودیتونه وضع کړي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه موږ ته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار بندیز حکم به څیړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقونو د نقص او همداراز په افغان مېرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللی دی. هو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول مېرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شر بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستۍ کې د یو بل فرمان په ترڅ کې مېرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوي او ډېری هم د دې لپاره چې نهادونو البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو په ټوله کې کار سودې ته چې ځینې ښځې خزینه کارمندانې چې د خپل د کور سرپرستي هم درلودله او دوی خپل کور به صحبه خپل معاش سره چلاوه د دوی د کار د بندېدلو نه وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډېرو ستونزو سره مخ سوي. هغه جونې چې زه پېژنم چې دوی خپل د یو فامیل سرپرستي کوله 8 کسان 10 کسان نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس بې سرپرسته دي، کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی ده چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیات تدو دا او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی وایاند وویل چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلې بنفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسیه کې بشري حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهېږي شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندېدل، له کاره څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوې په دولتي بنسټونو کې، ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشي، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دي وشي کولای افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستو به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی د هغې طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي عمارت د لاس لاندې دوی کار کوه، یعنی د اسلامي عمارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي عمارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بالاخره دوی صلاحیت درلوده د تقسیم او د توضیح په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي عمارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې اړیکې کمرنګې کړي، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي عمارت ته ورسیږي، نو دا خو د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د ښتوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوی سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغو بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې په کښته و کې د کراچۍ په لور روان و، د ایران د چابهار لور ته ولیږد. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونی په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالې ده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا 4 برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې 4 کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسیږي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 80% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 80% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څرنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات 3 احتیاط کړي وو، خو تازه یې ویلي دي چې 9 سرتیري یو ځای وژل شوي دي. احمد چیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده. لدیبا
مننه. د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامته کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې 9 پوځیان د شنبې په ورځ هغه وخت وژل شول چې په دونیتس کې د ماکیف کاپر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 3 پوځیان په دې برید کې وژل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر 9 شولی. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وژل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوې چې کیف یې کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسیې نظامي بلاک ګران چې ډېر کلی د اوکراین د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شي وایي چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلی دی او له دې امله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې دې عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتونکي وایي چې دا شایي د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوي روسي سرتیري د روسیې په جنوب لویدیځې سیمې کې د پرتې سامارا سیمې دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له سلې سره کېښودل. د سامارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. په یو شمېر کتونکي د روسیې پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسیې د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څرنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیفکا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شایي په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. د دا احتمال هم رد نه کړ چې شایي روسي پوځیانو به په خواله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خپاره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستی وي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د راپور به درته ولرو. اوس په یو لنډ ځن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. له بریټانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سر مقاله لیکلې او په سرلیک کې دا اقدامات د ښځو خلاف جګړه بللې. د ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللی یوازې د بشري حقونو مسله نه ده، بلکې د ژوندي پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې لا د مخه اقتصادي وضعیت خراب دی، 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. له 2 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 له لوږې سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنیو د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندویه سازمانونو کې د ښځو برکار بندیز سره ښځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو مخه نیسي. د اثر مقالې لیکوال زیاتوي نږدې ټولو لویو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او ملګرو ملتونو هم یو شمېر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتي دي چې سمدستي دې دا پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګنده وخته وکړېږي. په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ایرنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لزده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څونکې نه وي. صوفیه زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثاني امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنې شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون وروسته تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خوښنی څرګنده کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یوازینی سوداګریز مارکیټ وتاړه. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټول چارې د خزو لخوا مخ تړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تړل شوی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوز لپاره ځانګړی سوي دغه یوازینی سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مختبل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د ښځو د سینګار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن گلالی چه یو کند میرمند او د کورنی سرپرستی ور لغاری ده پا دی مارکیت که ده خیاطی یو دکان درلود او سر لس نوری میرمنی هم پا کار بختی وی او شدین جامعه رغولی. نمولی وایی ده مارکیت تربندی دو ورسته ده دی پا شمول طولی کارکبون که پر کورسی بیدی.
خبلا ده کور سرپرست ایم او پا سل روش کلن نیبنجی کندسه ایم ده شیز صداگریز مارکیت کمی دکانو چاقی واز ده شیز مارکیتو ایس ده ناری نوشتن نو پکشی که ایو واز زنه دګر شیزی داسې مجبور وی غریبان وی د کور سرپرستی په غاړه و یا کنجان وی ګردوري دکانونه کول نو شو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مو کار کوي مو مقالی جوړول مو اډرنه اخیستل مو خرڅول دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو ولې ایست نری نشته نو په دې کې
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټی والده ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بېکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوسو تنو پورې کار کوي هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل سوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار وخره.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازیني مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کېږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زموږ نیم په نیم ښځې کونډې شوي دي او نیم په نیم نفوس زموږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یوه ښه لار کېدای سي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې کوم میلیونها او ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکړ تول.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرله پسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپله د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل سو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د پاکستان چې کوم دا سن الله چې کوم خبره کړې ده د افغانستان په کله کې دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې کوم د ماکی کې دا ټول هم دوی کوي د دوی مقصد دا ده چې افغانستان سره دوی جوړ نشي او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. وسلام په احترام په مخم خان ولزده
په لفاره بستراري کني ولدلته په عام محضر سره کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه دوه کوڅې چې په پړیا چاوړای دا اولار موټر شل ډیر څو په شل شل په یخې په دغه ارتباط زنګ سوال.
السلام علیکم. یو بلمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبان په جام کې څرګند یم د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږم نه په دا شهرو د دې چې دی د مشرانو د غینارې ګلري یا به یو څه بنارې ګلري چې دا امر نه کوي چې دا ورته چا د خپل تر کېږي مشران د کوم ځای ورکول کېږي دا څه دی د خپل مشرانو سره د دې په ځان د خپل د وطن خلک دې د یو ځای د کوم ځای امر نه دی د کوم ځای ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو ته سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې داسې د پاکستان خپله یوه پالیسي یا خپله دا بریت کړی وي ځکه چې نړیوالو ته همدا په ګوته کې چې زموږ هم له افغانستان نه یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري سی خلکو ته دا واضح کیسې یعنی اوس دوی له خړلې سم وتلي دي او یو څه نور اقدامات هم وکړي او پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.